ساعت لس بجې شوې. قدر منو اوریدونکو، یو ځل بیا زما عصمت څاروان سلامونه ومنئ. په دې خپرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي، په راپورونو او مرکو سربیره اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې لرو. تر هر څه وړاندې اجمل تورمان د دې ساعت خبرونه اوروي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په پام کې لري چې د هیواد په ختیځ کې د داعش لمنځه وړلو لپاره ډیر ژر پراخ مکني او هوایي بریدونه پیل کړي. د جوزجان پولیس وایي هغه کس نیولی دی چې غوښتل یې پر یو 14 کلن هلک جنسي تیری وکړي. او د امریکا دفاع وزارت وایي د متحده ایالاتونو پوځ په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونه چې د ترکیې له انجرلیک اډې کېدل موقتا درولې دي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په پام کې لري چې د هیواد په ختیځ کې د داعش د منځه وړلو لپاره ډیر ژر پراخ مکني او هوایي بریدونه پیل کړي. د افغانستان پوځ مرستیال لوی درسي جنرال مراد علي مراد ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر محمد اشرف غنی له امر سره سم د داعش او نور وسلوالو ډلو پر ضد امنیتي ځواکونو ته پراخ صلاحیتونه ورکول کیږي. نوموړی وایي موږ د داعش او نور هغو ډلو پر ضد چې د ختیځ ځون امنیت یې له زیات ګواښ سره مر کړی پوځي عملیات پلان کړي دي. همدا مهال دغل تزموږ ځانګړي او د شپې لخوا تر سره کیدونکو عملیات روان دي. ولسمشر محمد اشرف غنی پر روانه ونی کې د ختیځ ځون له سیلاب قلیوردو څخه د کتنې پر مهال افغان امنیتي ځواکونو ته امر وکړ چې په ننګرهار او نورو ختیځو سیمو کې د داعش او نورو وسلوالو ټغر ټول کړي. د جوزجان پولیس وایي هغه کس نیولی دی چې غوښتل یې پر یو 14 کلن هلک جنسي تیری وکړي. پولیس وایي دا سړی چې ستار نومیږي او 10 کاله عمر لري، لومړی د سیمې د مشرانو لخوا نیول شوی او بیا دوی ته سپارل شوی دی. د جوزجان د اقچی ولسوالۍ د پولیسو مشر عبدالعزیز ازادۍ راډیو ته وویل سپینګیرو غوښتل چې دا موضوع په خپلو کې حل کړي، خو په جنسي تجاوز تورن سړی احساساتي شو او د لاسي بم عمله یې وکړه چې پخپل او شپق قومي مشرانو جوړبل کړل. د جوزجان پولیس وایي د دې قضیه په اړه پلټنې دوام لري او ټپي شوي کسان روغتون ته وړل شوی دي. د افغانستان کرکټ ملي ټیم به نن خپل یو ورځنۍ درېمه سیالي له ایرلند سره ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي له ایرلند سره په نننۍ ورځنۍ سیالۍ کې نویو لوبغاړو ته چانس ورکوي. افغان کرکټ ټیم چې په ایرلند کې دی تر اوسه له د هیواد سره دوه ورځنۍ مسابقې کړې دي چې یو افغانستان ګټلې یو ایرلند، خو یوه لوبه د باران له امله نه ده ترسره شوې. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي د نننۍ لوبې د چمتووالو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل په نننۍ مسابقه کې د افغان ټیم بریا به د کرکټ په نړیواله شورا کې د افغانستان غړیتوب ډاډمن کړي. او نن په کابل کې د صرافانو د ټولنې د راپور لمخې افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې دا شان بدلی کې یو امریکایي ډالر اتش پته افغانۍ او پنځاتیا پولا یوې روښ پګوي افغانۍ، یو سلنګ پاون نوی افغانۍ او شل پولا، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ او لس پولا، یو د اماراتو درهم اتلس افغانۍ او پنځه شپته پولا، زر پاکستانۍ کلداري شپږ سو وڅلوېس افغانۍ او زر ایراني تومنه نونس افغانۍ او پنځوس پولا. د امریکا دفاع وزارت وایي د متحده ایالاتو پوځ په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونه چې د ترکیې له انجرلیک اډې کېدل موقتا درولې دي. د پینتاګون یو چارواکی وویل له انجرلیک عملیات د دې لپاره ځنډول شوی چې په ترکیه کې د پوځ د یو شمېر عناصرو د کودتا له هڅې وروسته دغه هیواد خپل هوایي اریم منع کړی دی. پینتاګون یا د امریکا دفاع وزارت وایي دغه هیواد مرکزي قومندانۍ د اسلامي دولت پر ضد هوایي عملیاتونو ته له نورو لارو دوام ورکوي، څو د انجرلیک هوایی اډې د عملیات درېدو منفي اغېز لږ تر لږه حد ته راټیټ شي. له بلې خوا په ترکیه کې د امریکا د کنسلګرۍ مسؤلانو وویل سیمه ییزو چارواکو پرونی انجرلیک هوایی اډه کې د الوتکو الوتو او کیناستو ته اجازه ورنکړه او برېښنا یې هم پرچاو کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن به د ترکیې پر دې غوښتنه چې جلاوطنه ترکی مذهبي مشر فتح الله ګولین انقرې ته وسپاري غور وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ګولین تور لګولی چې د شنبې د شپې د پوځي کودتا له لارې د ده د واک پای ته رسولو هڅه کړې ده، خو جان کیری وایي ولسمشر اردوغان باید امریکا ته دا ثابته کړي چې فتح الله ګولین د کودتا په هڅه کې لاس لري. دی وایي له موږ څخه تر اوسه د فتح الله ګولین په اړه داسې غوښتنه نه ده شوې، خو موږ پوره پیشبینی لرو چې د خاغلی ګولین پاړه به پښتنه کیږي. کار د چې موږ به د تل پشان د ترکیې له حکومت نه غواړو چې په دې اړه قانوني شواهد وړاندې کړي. متحده ایالات به شواهد ترلاسه او غور به پرې وکړي او په مناسبه توګه به یې په اړه قضاوت وکړي. فتح الله ګولین چې په متحده ایالاتو کې میشت او د ترکیې د اوسنی حکومت سخت مخالف دی، یو مهال د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان نږدې متحد و. پنځه اویا کلن ګولین په ترکیه کې د پاد لخوا د کودتا هڅه غندلې ده او پکې خپله لاس لرنه په کلکه رد کړې ده. د ترکیه صدر اعظم یلدرم ویلي هر هغه هیواد چې له فتح الله ګولین ملاتړ وکړي د ترکیه دښمن به وګڼل شي. په ترکیه کې د پرونی کودتا را وروسته 215 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې د ترکیې دفاع وزیر پرون وویل چې د کودتا د ملاتړو افسرانو او حکومت ته د وفادارو ځواکونو ترمنځ ښایي نورې نښتې هم وشي. هغه وویل د کودتا په هڅه کې اکثره د ترکیې د هوایي ځواک افسران دخیل دي. او د دوپنګ ضد امریکایي او کاناډایي کمپاین کوونکو په یو لیک کې د روان میلادي کال د اولمپیک له نړیوالو لوبو څخه د روسیې د وستلو غوښتنه کړې ده. د دوپنګ ضد کمپاین کوونکو دا لیک په داسې وخت کې خپور شوی چې په څو ورځو کې د هغو ادواو د څېړلو پایلې څرګندېږي چې روسیې د ورزشکارانو د دوپنګ په اړه شوي دي. که چېرته دا ثابت شي چې روسیې ورزشکاران د حکومت په ملاتړ د قوت اخیستلو هغه درمل چې استعمال یې غیر قانوني دی کارولي، نو د روسیې ورزشي فدراسیون سنونه او د اولمپیک کمیټه به د سګنی میلالی کال د رایو د اولمپیک له راتلونکو لوبو څخه وایستل شي. د روسیې د ځغاستې ورزشکارانو د مخه د دوپنګ د تورونو او رسوایۍ له امله په نړیوالو مسابقو کې له ګډون منع شوي دي. دا ورته د محله د افغانستان کورنی او سیمه ییز خبرونه تر لملتیا مو مننه کوم. خیر چاري.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښنوي او اف ام 3.5 صفه اوري. د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د خپل ځواکونو په لیکو کې د خیالي سرتیرو د موجودیت راپورونه نه مني. کابل ښاروالي پوروړو شرکتونو ته یو ونی مهلت ورکړ. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له پاکستان او ملګرو ملتونو سره د کډوالو پر راستنیدو خبرې کوي.
د افغان کډوالو د داوطلبانه راستنولو د یو پلان موږ هلته وړاندې کوو.
د پاکستان صدر اعظم له ولسمشر غنی څخه مننه وکړه. د ولسی جرګې غړي هیله لري چې د ملي شورا د ګډي کمیټې لپاره پلاوی معرفي کړی شي.
امیدوارم چې موږ د شنبه د خبر نهایي او د شنبه چهارشنبه چې موږ په مخ لرو په دې قانون باندې کار وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت د پوسټ په جزو تامونو کې د خیالي سرتیرو په اړه خبره شوې راپورونه ردوي. د غراست کورنیو چارو وزارت هم د خیالي پولیسو خبره نه مني، خو د خدماتي پولیسو موجودیت نه ردوي. په ورستیو کې خبره شوې راپورونه وایي چې یو شمیر سرتیر خیالي دي او یو شمیر نور د دې پر ځای چې امنیتي مسؤلیتونه اجرا کړي په نورو دندو ګمارل شوي دي. د موضوع تفصیل رضوان مراد لوندي کوي.
دا فن پوس مرستیال لوی درستیس جنرال مراد علی مراد وی د دوی په جزو تامونو کې نه خیالي سرتیری شته او نه هم د عسکرو ګمارنه د شخصي او تنظیمی اړیکو او یا د ډلو ټپلو لامه تر سره کیږي. د هلمند نظامی شورا لخوا په تر سره شوی ورسته څېړنه کې ویل شوی چې د دې ولایت په یوشمیر ولسوالیو کې ل څلور نه تر 500 پورې سرتیری چې نمونه او دندې معلوم دي په خپل وظیفو کې نشته. دا ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم لمخې د ولایتونو پوځي شوراګانې باید په خپلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو د موجودیت په اړه کره څېړنه وکړي. د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علی مراد وی د دوی په تشکیلاتو کې د خیالي سرتیرو شتون به اساسه ادعا ده.
اما بعضی مشکلاتایی که
در ایام وظیفه اینا تیرتر رخصت میره.
دی وی د وظیفې پر مهال ځینې ستونزې شته دي. کله سرتیری وختي رخصتیږي د شخصي او کورنۍ ستونزو له امله کله ناکله زیات وخت رخصت وي، خو د سرتیرو د نشتون څخه د ناوړه ګټې اخیستنې خبره په هیڅ صورت کې سمه نه ده.
موجودیت سربازان در وظیفه استفاده شوه امکان پذیر نیست.
خو د هلمند ولایت پوځي شورا وایي د دوی څېړنو ښودلې چې یوازې په مرکز لشکرګاه او په نادلي او مرجع ولسوالیو کې د شاوخوا 500 سرتیرو نمونه او د دندو جدول موجود دی، خو نه په خپله سرتیری. په همدې حال کې د کورنیو چارو د وزارت امنیتي سلاحکار جنرال سالم احساس وایي تیر کال د دې وزارت دریو پلاوو د ملي او محلي پولیسو په قطعاتو کې د خیالي پولیسو په اړه تحقیقات وکړل، خو د جنرال په خبره داسې څه ونه موندل. د کورنیو چارو امنیتي سلاحکار بیا دا مني چې د پولیسو په تشکیلاتو کې خدمتي سرتیری موجود دی.
ما در قطعات جستامای خود پلیس خدمتی داریم، دیگه شک نیست، اما او به او پیمانه بسیار بزرگ
دی. وی خدمتی سرتیری هغه دی چې د تشکیلاتو لمخې په هغه ځای کې چې جګړه روانه ده هلته وظیفه لري، خو د هغه پر ځای بل ځای کې په خدمتی ډول ګمارل کیږي. د پوځي چارو د کارپوهانو په وینا خیالي سرتیری هغه دی چې په جزو تامونو کې نمونه په اصلي او یا جعلي توګه ثبت، معاش، حواله او امتیازات موجود وي، خو په خپله په فزیکي توګه موجود نه وي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د تلیفوني خبرو په ترڅ کې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د مهم قومندان او د پېښور د پوځي شوونځي د خونړي برید د تراه او مسؤل د وژنې له کبله د ولسمشر غنی مننه کړې ده. پاکستانی رسنۍ وایي چې له ولسمشر غنی سره د خبرو پر مهال ښاغلی نواز شریف تروریزم یو عمومي مشکل و بالا او د حل لارې د دوړو هیوادونو ګډه همکاري ګڼلې ده. په دې اړه لسمي څخه د ازادي رادیو د خبريال راپور.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څخه مننه کړې چې په خپل خاوره کې د پاکستانی طالبانو مهم قومندان او په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول او په چارسده کې پر پاچا خان پوهنتون د برید مسؤل او پلانونکي وژلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو تیره اونۍ په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو دغه مهم قومندان عمر نریچ په عمر منصور خراسانی او الیاس خلیفه منصور هم مشهور له خپل سلور ملګرو سره یو ځای په یو برید کې واژه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل ول د عمر نری تر وژنې وروسته په ټول نیوز رسنیو کې ویلي ول چې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو دغه مهم قومندان د افغان ولسمشر په امر په نخه وژل شوی دی. د پاکستان حکومتي ایجنس ای پی پی د وزیر اعظم نواز شریف د دفتر د خبر شی بیان په حواله وایي افغان ولسمشر غنی د شنبه پر ورځ وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی او دغه د روغتیا د پښتو تر څنګ د پاکستانی طالبانو د قومندان عمر نری د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. د خغل شریف دفتر خبر شو بیان کاږي وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان پر خاوره د پاکستانی طالبانو د قومندان او د آرمی په سکول د خونړي برید د مسؤل د وژنې له امله د ولسمشر غنی مننه کړې او همدا شان ترهګري او عمومي ستونزه بللې او د حل لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډ کار کول په ګوته کړې دي. نواز شریف له افغان ولسمشر سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان پر خپله خاوره ترهګري پر ضد په جګړه بوخت دی او د وروستي ترهګر تر ختمولو پورې دغه جګړې ته ژمن دی. د پاکستانی طالبانو د قومندان د 2014 میلادي کال په دسمبر کې د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې پر پوځي خونځي د خونړي برید مسؤل بلل کېده چې د زده کوونکو او د خونځي د کارکوونکو په ګډون پکې نږدې 1400 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور پکې ټپیان شوي وو. عمر نری هم دراز د روان کال په جنوري کې د خیبر پختونخوا په 400 کې پر پاچا خان پوهنتون د برید مسؤلیت هم پر غاړه اخیسته او چې لږ تر لږه 2 کسان پکې مړه او تر شلو زیات پکې ټپیان شوي وو. د وزیر اعظم نواز شریف دفتر خبر شوی بیان وایي افغان ولسمشر د پېښور پر پوځي خونځي برید د پاکستان او نړۍ لپاره ستره تراژیدي بللی او زیاته کړې ده چې د غیر انساني او ناروا برید مسؤلیت خپل انجام ته ورسېده. په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو دغه قومندان تر هغې ورځې وروسته وژل شو چې افغان ولسمشر په وارسا کې د ناټو په کانفرنس کې پر پاکستان نیوکه کړې وه چې لا هم د ښو او بدو طالبانو ترمنځ خطرناک فرق کوي او په عملیاتو کې هغه وسله وال نه په نښه کوي چې په پاکستان کې دي او په افغانستان کې بریدونه او جګړه کوي. خو پاکستان د افغان ولسمشر دا سرګندونې د پاکستان ضد او مایوسه کوونکي وبللې، خو د دې تر څنګ یې وویل چې په افغانستان کې باید تلپاتې سولې لپاره خپلې هلې ځلې جاري وساتي. تر دې مخکې د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف له هغه امریکایي پلاوي چې په افغانستان کې د ناټو د غوست ماموریت عمومي قومندان جنرال نیکلسن هم پکې وغوښتي وه چې په دې هېواد کې د پاکستاني طالبانو پټنځایونه له منځه یوسي. دا یادونه ورده چې پاکستانی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له امله ډېری پاکستانی ترهګر افغانستان ته اوښتي او له هغه ځایه پر پاکستان د بریدونو پلانونه جوړوي.
کابل شاروالی پروړو او باقیدار شرکتونو او د ملکیتونو مالکانو ته یو ونی مهلت اعلان کړی چې خپل باقیداری خلاص کړي. د کابل شاروالی سرپرست عبد الله حبیبزی پرون شنبه په کابل کې خبری خوندې ته وویل چې د دوی نوې لیست چې په کابل کې د شرکتونو او ځینو ودانیو مالکان له دولت شاوخوا 15.4 میلیارد افغانۍ باقی دي. په همدې ډول کابل شاروالۍ د مځکې غاصبانو او خپل سره غیر قانوني ودانۍ جوړونکو ته خبرداری ورکوي چې له جدي غبرګون سره به مخامخ شي. د موضوع په اړه د یوسف خان زدران راپور واوري.
کابل ښاروالۍ وایي چې د یو منظم پلان له مخې په کابل کې د خپل سره ودانیو د جوړولو، د ځمکې غصب د مخنیوي او دولتي پورونو راګرځولو ته کار کوي. د کابل د ښاروالۍ سرپرست عبدالله بیبزی د شنبې په ورځ د بیلابیلو نورو دولتي او امنیتي چارواکو سره یو ځای په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د کابل ښار د زیربناو جوړولو لپاره باید د شته خپل سره یو مخه ونیول شي. ښاغلی بیبزی وایي چې په کابل ښار کې بیلابیل شرکتونه ودانۍ 4.5 میلیارد افغانۍ باقي دي چې باید دوو ورځو په موده کې خپل پور ادا کړي.
خپل قانوني مهلت د لاندې اجراتو لپاره اعلانو. کابل شاروالۍ ته پوروړي کسان باید خپل پورونه ادا کړي، خپل سره جوړې شوې ودانۍ تخریبو او ورڅخه مخنیوي کوو، او دریم دا چې د عامو خلکو کابل شاروالۍ غصب شوې ځمکې بیرته د کابل شاروالۍ ته راګرځول کېږي.
هغه وایي چې له څو کلونو راهیسې دوبۍ مارکیټ 6 میلیونه، ګلبار سنټر 1.9 میلیونه، اونکس شرکت 4.4 میلیونه، او د لیګو ګلوبل په نوم یو بل شرکت 1.8 میلیونه افغانۍ د کابل ښاروالۍ څخه باقي دي. له دې سره کابل ښاروالۍ وایي چې د کابل په 2 ناحیو کې 1.6 میلیونه خپل سره غیر قانوني ساختمانونه جوړ شوي او زرګونه جریب ځمکه غصب شوې ده. کابل ښاروالۍ که په دې اړه هم یو اوږد لیست خپور کړی، خو ښکاره د کوم چارواکي یا کومې مشهورې څېرې د نوم له اخیستلو ډډه کوي. وایي چې باید مالکان یې مکتوبونه ښاروالۍ ته وسپاري. د کابل سرپرست ښاروال ګواښ کوي چې د پورونو او مکتوبونو د سپارلو پرته به د پوروړو بانکي حسابونه ورپسې جایدادونه بند او یا له تخریب سره مخ شي. له دې 15 میاشتې وړاندې د افغانستان په اړه یو څېړنیز راپور ویلي چې په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه جریبه ځمکه د شاوخوا 14,000 غاصبینو لخوا چې ډېره یې په کابل کې ده غصب شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې د ځمکې غصب د راګرځولو په برخه کې که څه هم ځینې کارونه شوي، خو لا هم دا موضوع سرخوږی دی. نوموړي د کابل ښاروالۍ له چارواکو سره یو ځای په دې خبري غونډه کې وویل چې د کابل ښاروالۍ نوی لیست به د پولیسو سره د معلوماتو په برخه کې هم مرسته وکړي.
د ملکیتونو بیا راګرځولو لپاره ډیرو هڅو ته اړتیا ده، خو د کورنۍ چارو وزارت د وروستي خپور شوي لیست څخه چې کافي معلومات لري او موږ ته ښیي چې چیرته د چا لخوا څومره ځمکه غصب شوې ده ګټه پورته کوي، او موږ چمتو یو چې د ښاروالۍ سره قدم په قدم مخکې ولاړ شو.
د کابل دولت شورا استازي د ښاروالۍ نوې هڅستای وایي چې په دې اړه باید له ترهم څخه کار ونخستل شي. د یاد شورا غړی ډاکټر نیازی وایي چې ولایتي شورا به په ټول توان د کابل ښاروالۍ تر شا ودرېږي چې د ځمکې د غصب او غیر قانوني ودانۍ د جوړولو مخه ونیسي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو وزارت هیله لري چې په پاکستان کې د افغانستان پاکستان او ملګرو ملتو د استازو ګډه غونډه به په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره ګټورې وي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي رادیو ته وویل چې دغه غونډه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ په غوښتنه د راتلونکي سه شنبې په ورځ په پاکستان کې جوړیږي. نجیبې زمان د موضوع په اړه د کډوالو او بیرته راستنیدونکو کو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار شاغلی میاخیل سره مرکه کړي او په سر کې د دې غونډي په اړه معلومات غوښتي.
په دغه ناسته کې چې په اسلام آباد کې د یو ان ایچ آر په قربتوب باندې جوړیږي، په څو مهمو مسایلو خبرې کیږي. لومړی دا چې هلته د هغه افغان کډوالو چې د مهاجرت د کارتونو موده د شپږو میاشتو سره وغځېده، له شپږو میاشتو وروسته موږ خپل پروګرامونه او برنامې هلته وړاندې کوو او له پاکستانی چارواکو سره په دې برخه کې خبرې کوو. د دې ترڅنګ د افغان کډوالو د داوطلبانه راستنولو د یو پلان موږ هلته وړاندې کوو. همدارنګه د دوی د داوطلبانه راستنولو پر لارو چارو غږیږو، ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو این ایچ سی آر او همدارنګه له پاکستاني چارواکو سره. نو له همدې امله موږ د راستنولو یو پلان جوړ کړی، بیا د هغه پلان هغه عملي پلان هم جوړ شوی.
تاسو ویل چې د افغان کډوالو د پاتې کېدو په ارتباط برنامه جوړوي او په دا غونډه کې وړاندې کوي، څه ډول برنامه مو تر اوسه جوړه کړې ده؟
تر هغه چې د دوی د راستنولو لارې چارې برابرېږي، موږ هڅه کوو چې د دوی د مهاجرت هغه فضا هلته حفظ شي. مثلا مونږه له پاکستان سره مخکې هوکړه کړې وه چې د 2019 کال تر پای د دوی د مهاجرت د کارتونو موده وغځېږي. په همدغو مسایلو به مونږ خبرې وکړو او دا مسله د پاکستان د کابینې په اجنډا کې هم شامل ده. مونږه هڅه کوو چې له شپږو میاشتو وروسته هم بیا افغانانو ته هلته فرصت ورکړل شي د 2019 کال تر پای، تر څو د دوی هغه د کارتونو موده وغځول شي. د دې تر څنګ یو بله مهمه مسله هم چې هلته به خبرې وشي، هغه د ناراجستر افغان کډوالو د راجستریشن مسله ده.
څومره هیله مندیسته او څومره تاسې کډوالو ته ډاډ ورکولای سي چې هڅه به وکړي او پاکستان به دې ته راضي کړي چې د دوی د کارتونو موده تمدید کړي؟
ګورې، په دې برخه کې مخکې هم هوکړه شوې د وزیرانو په کچه په کابل کې هوکړه شوې وه، د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت او د پاکستان د سرحدونو او ایالتونو د وزارت یا سفرانو ترمنځ هوکړه شوې وه، خو د پاکستان د کابینې لخوا دغه موضوع نه ده تصویب شوې. نو موږ هڅه کوو چې په همدې برخه کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوو او هیله من یو چې دغه ناسته به ډېره ښه پایله ولري.
میخیل صاحب، که وایست چې که چیرې پاکستان د افغان کډوالو کارتونه تمدید نه کړي، د افغان حکومت په سطحه د دوی د راستنېدو لپاره څه چمتووالی نیول شوی دی؟
افغان حکومت هم هڅه کوي چې د دوی د راستنولو لارې چارې برابرې شي. له یو این ایچ سی آر سره موږ په دې برخه کې خبرې کوو تر څو دوی ته داسې پروګرامونه او برنامې جوړې کړي تر څو دوی خپله دې ته وهڅېږي چې خپله خوښه هېواد ته راستنه شي.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیلو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
ازادي راډیو لهونه تر وو ورځې پونه کې
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی هیله لري چې د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ په د ملي شورا ګډي کمیټې ته د دوی له لوري د پلاوی د معرفي کولو موضوع نهایي شي. د دې جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د یو شمېر اختلافاتو له وجې دوی د شنبه په ورځ ونه توانېدل چې د ګډي کمیټې ته نوی پلاوی معرفي کړي. په دې اړه د ناجي صافي راپور واوري.
ټاکل شوی و چې د ملي شورا د دواړو جرګو ګډ کمیسون تیره شنبه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر پر فرمان بحث پیل کړی وای، خو ولسی جرګه لا هم نه ده توانېدلې چې خپل غړي د جرګې ته معرفي کړي. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې یو شمېر اختلافات موجود دي، خو په وینا یې چې د دوشنبه په ورځ به دا موضوع نهایي شي.
اختلاف به نظر مونږ ونه شو کولای چې دا کده حیات مونږ مرشي په باندې راګیو او اخر نتیجه دا شو نن چې بل یو حیات مرشي شي. نو موږ امیدوارم چې مونږ د شنبه دا خبر نهایي او سه شنبه چهارشنبه چې مونږ په مخلو په دې قانون باندې کار وکړي.
نو موږ ویل کچرې دوی ونه توانېدل چې دا ګډ پلاوی مری فکرې، نو د قانون لمخي کوم فرمان چې ولسمشر صادر کړی هغه نافذ دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځنګړي استازي سره د کتنې پر مهال ویلي، مخکې له دې چې د ملي شورا غړي د اوړي په رخصتۍ ولاړ شي، باید ګډه کمیټه کې د انتخاباتي اصلاحاتو فرمان تصویب کړي. بل لور ته د مشرانو جرګې دویم مرستیال حسیب الله کلیمزی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ولسی جرګې تور نه کړه چې انتخاباتي اصلاحاتو سره موافقه نه ده.
ولسی جرګې دې عدم موافقت نه هم دغه دي چې ولسی جرګې د انتخاباتو د ریفورمینګ او اصلاحاتو سره موافقه نه ده. هغه په دې باور منده ده چې د انتخاباتو کمیسیون یو قانوني کمیسیون دی او د کمیشنران د قانون اساسي په اساس د یوې مودې لپاره ټاکل شوي چې د هغې مودې د تکمیل نه مخکې هېڅوک د هغو د ګوښه کېدو صلاحیت نه لري. اما متاسفانه بیا دا د ملي منافعو خلاف دی او دا د افغانستان د آینده لپاره ډېر مضر وخت کېدل شي.
نوموړي همدارنګه له ولسي جرګې وغوښتل چې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره داسې زمینه برابره کړي چې نړیواله ټولنه د افغانستان د انتخاباتو لګښت ورکړي. د سره هم مهاله د ولسي جرګې غړي فوزي کوفي د شنبې په ورځ د جرګې عمومي غونډې ته وویل کچېرې ولسي جرګه نوره هم د انتخاباتي نظام د اصلاح په مخ کې خنډ شي، دا به د ولسي جرګې په وړاندې د خلکو ذهنیت خراب کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخ که زان ده افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
په ترکیه کې د شنبه د شپې د پوځي کودتا د ناکامې هڅې په تور د پوځ ځینې افسران او یو شمېر قاضیان نیول شوي دي. په همدې حال کې متحده ایالات وایي ترکیه باید خپله دا ادعا ثابته کړي چې ګواکې د کودتا هڅه د ترکیې د حکومت یوه مخالف جلاوطنه مذهبي مشر کړې ده. د موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د ترکیه حکومت د شنبه د شپې د ناکامه پوځي کودتا د هڅې په تور د مشکوکو او تورنو کسانو د نیولو په لړ کې د دې هیواد یو لوړ رتبه پوځي قومندان او یو مخکخ قاضي نیولې دي. ترکی چارواکو پرون ویل د پوځ نیول شوی قومندان اردل اوسترک نومیږي چې د ناټو د چټک غبرګون د ځواک مشري کوله. راپورونه دا هم وایي چې دغه جنرال د ترکیه د پوځ د هغې ډلې غړی دی چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د ایساف ماموریت په چوکاټ کې د نړیوالو ځواکونو مشري کوله. د ترکیه حکومت د غرض د 2015 هغو قاضیانو د نیولو امر هم کړی دی چې د پوځي کودتا د هڅې په ملاتړ تورن شوي دي. د ترکیه د پوځ سرپرست مشر ویلي د کودتا اکثره پلان جوړونکي د دې هیواد د هوایي ځواک افسران دي. د شنبې د شپې را په دې خوا چې د پوځي کودتا له لارې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د حکومت د ړنګولو ناکامه هڅه وشوه، په ترکیه کې لږ تر لږه 215 شپېته کسان وژل شوي او له زرو زیات نور ژوبل دي. که څه هم د ترکیه حکومت وایي هر څه په کنټرول کې دي او د کودتا هڅه ناکامه شوې ده، خو ولسمشر اردوغان له خپلو پلویانو غوښتي چې پر لارو او واټونو کې پاتې شي څو د کودتا د بلې هڅې د مخنیوي لپاره چمتو اوسي. په همدې حال کې د ترکیه دفاع وزیر ویلي چې که څه هم د کودتا هڅه ناکامه شوې ده، خو د حکومت د پلوي سرتیرو او د کودتا د تنظیمونکو ترمنځ ښایي نورې نښتې هم وشي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل سیاسي مخالف او جلاوطن مذهبي مشر فتح الله ګولین چې په امریکا کې میشته تورن کړی چې د پوځي کودتا له لارې د ده د حکومت د نسکورولو هڅه کړې ده، خو په خپله فتح الله ګولین په ترکیه کې د کودتا هڅه غندلې او پکې خپل لاس لرل په کلکه رد کړي دي. اخوا بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې انقره ته د فتح الله ګولین د سپارلو په اړه به د ترکیه د ولسمشر په غوښتنه غور وکړي.
نو وی هاونټ ریسیوډ انی ریکوست وذ ریسپیکټ ټو مستر ګولین. وی فولی انټیسیپیټ دټ دیر ویل بی کوېسچنز ریزډ اباوت
دی. وی نه لمنګ څه خطر اوسه د فتح الله ګولین په اړه داسې غوښتنه نه ده شوې، خو مونږ پوره پیشبینی کوو چې د خاغلی ګولین په اړه به پوښتنه کیږي. ښکاره ده چې مونږ به د تل په شان د ترکیه له حکومت نه غواړو چې په دې اړه قانوني شواهد وړاندې کړي. متحده ایالات به شواهد ترلاسه او غور به پرې وکړي او په مناسبه توګه به په اړه قضاوت وکړي. د ترکیه حکومت تر اوسه په رسمي ډول له متحده ایالاتو څخه داسې کومه غوښتنه نه ده کړې. د سیمې قوتونو سعودي عربستان او ایران په ترکیه کې د وضعیت د نورماله کېدو او په واک کې د رجب طیب اردوغان د حکومت د پاتې کېدو هرکلی کړی دی، او اسرائیل بیا د اردوغان د حکومت خلاف د پوځي کودتا ناکامه هڅه غندلې ده.
د کابل ورځپاڼو څه لیکلي دا به اسدالله لودین درته ووایي.
په ترکیه کې د رجب طیب اردوغان د دولت په وړاندې د کودتا ناکامه هڅه او په افغانستان کې د داعش پر وړاندې د مبارزې چټکول د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالبه او تبصرې دي. ویسا ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ترکیه ناکامه کودتا د ولس د ارادې غوڅه برلاسي. په سرمقاله کې راغلي د ترکیه ناکامه کودتا او دغه کودتا پر وړاندې د ترکیه د ولسمشر او ولس غبرګون خلکو ته یو درس وو، خو ډېرې پوښتنې هم را ولاړې کړې دي. د سرمقالې لیکوال ویلي د ترکیه حکومت ته د مصر د منتخب ولسمشر محمد مرسي په څیر سناریو جوړه شوې وه، خو اردوغان وکولای شول چې د سیار ټلیفون له لارې خلک د کودتا پر ضد وهڅوي او همدغه ولس هغه پوځ مات کړ چې په اکثرو لویو پریکړو کې لاس لري. د ورسپانې په باور د ترکیه کودتا افغان مشرانو ته دا پیغام ورکوي چې باید د ولس پیاوړی ملاتړ لزان سره ولري. مدنیت ورسپانې بیا لیکلي چې د ترکیه د حکومت پر وړاندې کودتا د ترکیه د حاکم دولت د مخالفینو ځپل توجیه کوي. په سرمقاله کې راغلي د اردوغان پر ضد کودتا وروسته له هغې وشوه چې نوموړي په تیرو میاشتو کې د مخالفینو یو شمېر خپرونې بندې کړې او یو شمېر سیاسي مخالفین یې بندیان کړل. د سرمقالې لیکوال ویلي د هیوادونو په کچه هم د ترکیه کودتا وغندل شوه او دا په دې معنا ده چې پیاوړي هیوادونه هم د ترکیه د حکومت ملاتړ کوي. انیس دولتي ورسپانې بیا د داعش پر وړاندې د افغان حکومت د مبارزې چټکتیا ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او دا سرلیک ورکړی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د داعش ریښې وباسي. په سرمقاله کې ننګرهار ته د ولسمشر محمد اشرف غني وروستي سفر ته اشاره شوې چې هلته یې له مسؤلینو غوښتي چې ډېر ژر داعش له منځه یوسي. د سرمقالې لیکوال ویلي د افغان حکومت فعالیتونه نړیوالو ته د قناعت وړ دي او همدا لامل دی چې په لویو نړیوالو غونډو کې د افغان ولس او امنیتي ځواکونو ملاتړ کیږي. سرنوشت ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې داعش به ختم شي. په سرمقاله کې راغلي ستونزه د افغان حکومت په مدیریت کې ده، کنا د ملي اردو موجود 150,000 کسان په ډېرې اسانۍ کولی شي چې سلګونه داعشیان له پښو وغورځوي. د سرمقالې لیکوال ویلي د داعش پر ضد چې تر اوسه کوم عملیات شوي ډېر ګټور نه وو، ځکه داعش یوازې له سیمو په شا شوي خو د ریښو ایستلو ته یې کار نه دی شوی.
د خبرونې په دوام کې ونیس پروګرام مخکښ شزي او دغه راز ژوند په شیبو کې لرو. د ژوند رنګونه هم خبرو، خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې اجمل تورمانی اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په پام کې لري چې د هیواد په ختیځ کې د داعش د منځوړلو لپاره ډېر ژر پراخ مکني او هوایي بریدونه پیل شي. د افغان پوځ مرستیال لوی درستی جنرال مراد علي مراد ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر محمد اشرف غني له امر سره سم د داعش او نورو وتوالو ډلو پر ضد امنیتي ځواکونو ته پراخ صلاحیتونه ورکول کیږي. د جوزجان پولیس وایي هغه کس نیول دی چې غوښتل یې پر یو 14 کلن هلک جنسي تیری وکړي. پولیس وایي دا سړی چې 17 نومیږي او 13 کاله عمر لري د لومړی د سیمې د مشران لخوا نیول شوی او بیا دوی ته سپارل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي د متحده ایالاتو پوځ په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونه چې د ترکیې له انجلیک اډې کېدل موقتاً درولې دي. د امریکا د بارنیو چار وزیر جان کیری وایي واشنگتن به د ترکیه پر دې غوښتنه چې جلاوطنه ترکی مسافي مشر فتح الله ګولین انقری ته وسپاري غور وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ګولین تور لګولې چې د شنبې د شپې د پوځي کودتا لارې د د واک پای تر رسولو هڅه کړې ده. او د ټوپینګ زد امریکایي او کاناډایي کمپاین کوونکو په یو لیک کې د روان میلادي کال د اولمپیک لنډیوالو لوبو څخه د روسیې د وسلو غوښتنه کړې ده.
د ژوند رنگونه
تاسو مول نوم را ته واخلئ.
زمانم خالد دی او د ننګرهار ولایت ما د ولسوالی ممندره ده قریم و هزار نه ده.
کاروبار مو چی شه دی څه کوي عموما؟
عموما غوس فلل د لابراتوار سامان خرڅو.
یعنی فابریکونه غشیا نخلی چې په لابراتوار کې پکاريږي
او دا
ته پیاده ګرځي. ما خو دغه سي ځینی کسان چې لیدلې دي هغه په موټر سایکل یا په موټر کې ګرځي.
نه زه پیدل ګرځم، اکثر په موټر کې ګرځم.
ښه، پیدل ګرځي دل خو صحت تم خو ویګا.
بالکل دا خو صحیح.
څنګه موټر سایکل پیسې لانه دی پیدا شوی کوله؟
نه موټر سایکل پیسې غشته، خو موټر سایکل وزنه دی.
داریږي خو بنا
نه فلان نه داریږي نه.
زه چې دې کار سره څومره بلد یم، ول یو ځای ته سړې زی فرزن تا ویل شي لابراتوار غوینه هغه دی چا په اصطلاح چې آرډر اخلي چې فرزن چی شی مو په کار دی، بیا هغه فابریکې نه یا کوم شرکت چې دغه نه غټول شین ورودي هم داسې کوي.
مو خو اکثر دغه د شرکتونو دغه ورکو سامان نور کو لابراتوار باندې موږ نه ګرځو پېښه.
ښه، یعنی دا پوغټه کچې تاسې کوي کاروبار، بیا یاغې په نورو ویشي،
یاغې په لابراتوار باندې دا کوي.
او انسان دې کنه وای ضعیف دې، کله کله داسې پیسې در نور کې شي وی یا یو چا مال کم غوښته وی تال ته کارخانه ته ډیر ویلی یا فابریکې ته ډیر دی وړې پتا تاوان شوی دغه سې کوم خاطر لري.
او هم داسه کیږي بس کړه کړه موږ نه بس حساب کې تیروز کنه بل د خاطره دغه شپې پیښ شو
څه چالو شو
نو سامان ورانه دا کړه نه پات شو سپینا کورولا و کناډي کورولا سوچ نه میوه ته بس سامان ورانه غون ویوړ
چی شی وو کوم زین را روان وی بیا پات شول پس وو ګرځي دی و نه ګرځي دی
او ټل پروان کې کینه سم سره را روان و بس یو مرګری ته ټلیفون وکړي کوم سامان خو بسره نه ما سوچ نه بس ورته نه ما سامان نشته دی چې درته ولې یو کټ راته خو ته دا کټ دغه نه راوخله د افغانان نه زه د افغانان کوشم بس د افغانان کوشم بس سوچ کې منو د سامان او زه چې کوشم بس موټر ولا لاړو سامان رانه یو
د 200 روپۍ به بیا د ډرایور پیدا کنه دی که پیدا
تقریبا سامان خو تقریبا د 20 افغانو سامانو ډرایور مې تر اوسه پر نه پیدا کړي
پیژنې په قواره
لګ لګ سوچ لمه راځي
او که لګو ځندګي کې دیشي غم در نه هیږي
شو بالکل صحیح خبره
نو څنګه په دې کار کې ګټه شته نشته
خدا الحمدلله بس زموږ کې سات تیر دی بشي
او کله کله دې داسې سات تیر شي چې ورک شي ښه نو خدای دې وکړي چې بیا دې دغه سي سات تیر نشي چې دومره ډیر تاوان وکړي او ګټه دې ډیره اوسه خوشاله سي
امين
ازادي رادیو لوونه تر وو مخکخه خزی
ډاکټر رحیمه تارکه د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې زیږیدلې او خپلې لومړنۍ زده کړې د مزار شریف ښار په بکتاش خوندې کې پیل کړې او وروسته بیا د همدې ولایت لا سلطان راځي لسې څخه فارغه شوې ده مېرمن ترکه خپل ثانوي زده کړې د بلخ په پیډا کوچین انسټیټیوټ کې ترسره کړې او بیا د هیواد څخه بهر د طب په برخه کې هم زده کړې کړې دي او لا کابو 1500 کلونو را پدی خوې د طب په برخه کې افغان مېرمنو ته خدمات وړاندې کړې دي مېرمن ترکه د انتقالي حکومت په دوره کې د مزار شریف په بکتاش خوندزي کې خون کې پاتې شوې او د ملي والد حکومت پر منځ کې دوه سره سم د بلخ ولایتي شورا ټاکنو کې بریالي شو او د کابو دوه کلونو را پدی خو په همدې شورا کې د خلکو د استاذ په توګه دنده ترسره کوي مېرمن ترکه په ټولنه کې د ښځو په سیاسي کلتوریس او ټولنیز وړتیاو باور لري او هغوی د مدیریت په برخه کې د لوی حوصله خوندانې بولي دا چې په بلخ کې مېرمنې د ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې لا کوم ستونزه وننګون سره لاس او ګریوان دي لا اغلی ترکه څخه یې اورو
د خلکو ستونزې خو ډېر زیاتې دي ستونزې زیاتې دي مشکلات زیات دي په هر عرصه کې مشکل لري یعنی ستونزې لري شورای ولایتي ته چې راغلي دي هغه ستونزې چې لري سي یعنی د شورای ولایتي وکیلانو په دغه باندې هغه ستونزه موږ ورته حل کړې ده زیاتره ستونزې د دغه د بعضې جنجالونه د کور جنجالونه د سراځي د ښځو د میړه او د ښځې تر مابین یا مثال د خبرې بعضې نجونې داسې په کم سن باندې واده کې د هغو جنجالي زیاتره جنجالونه د سراځي په شورای ولایتي کې سیاریزه وي کې هغه غی اورېدل کېږي او که دلې جنجال هلسې دلې هله وو په شورای ولایتي کې او که دلې هل نه سي که نور مقاماتو ته یعنې ریاستو ته مربوط یعنی ارتباط ولري موږ هغه د دوی غږ تر ولاړو مقاماتو پورې رسوو
ډېری دغه ستونزې کومو برخو ته مشخص کېږي د ښځو دي د ستونزې او دنه ښار کې د ستونزې ډېری ښځو په وړاندې ډېر ډېر کاطرافو کې ته تاسو پدید
په ښار کې خو دونه نسته په ښار کې دونه مشکلات نسته خو ستا زیاتره جنجالونه د ښځو یعنی د میړه څه شکایت لري یا په کور کې کوم مشکل لري راځي وایس یعنی مشکل یې زیاتې وایي راته زیاتره دا مشکلات سي دي په اطرافو کې ډېر دي ولسوالیو کې
او ستاسو ډېری فعالیتونه دغه څو کال چې فعالیت لري په بلخ ولایت کې دومره مطرح کاسیا د ښځو په برخه کې مون فعالیت کړی وکیلامي یا په ولایتي شورا کې تر دې دمخه مو په کوم برخه کې تاسو ډیره فعالیت ترسره کړی چې تاسو ته رضایت وړ فعالیت دی او په خو حساب کوی
چې وکیل نه مې یعنی ځان مې نو کاندید کړی تر هغه مخ کې خو زه د لی په افغانستان کې سیوم یعنی معلم وم په بکتاش مکتب کې بعد لغه سی بیا یعنی خارج مملکتو ته ولاړم د همسایه مملکتو ته نو هلته ما خپل رشته ته بیخي تغییر ورکړی یعنی د طب دغه رشته ته ولاړم هلته مې ویل د نسایي ولادي بخش مې هلته ویل هلته مې شفخانه درلوده سي هلته د ماجرینو ښځو د پاره ما خدمت کوي یعنی ماجرین راتله د هغو د علاج یعنی تداوی مې کوله زیاتره ځایو ته معرفي کوله سي غریب کسان هلته ماجر ټول غریب دي یعنی ډېر فلک دوار زون لري نور زایوت می معرفي کوله کومک مور سره کوي بیا پرستغه کی ز نماینده دي مجرینو خزو مسیر لغجس نمائندگی می کوله یعنی افغانستان ته د جرګو ته راتلم یا کمستون جي سي بدلو دي راتلم یعنی هغه مجرین سي حالت سي کډوال سي بده خواته یعنی افغانستان ته راتلو په کډو کې یعنی ما سامور سره خسته سي لغجي تر دي پوری پرلار باندې د علاج ما کوي یعنی زیاتر د کډوال سي بینو سي راوستل زبور سره
په ټولې ډول ویل شو چې تاسو لا پایل څخه تر دمه ټول فعالیت خزو په برخه کې و
خزو ځوانانو ته ډیر زحمتونه استلې دي نو هغه دي پر خدای معلومه
او کبل خلاد کې راشو خبرې وکړو چې خزو ته د سیاسي فعالیت د ټولنیز فعالیت او فرهنګي فعالیت څومره زمينه مساعده ده
په خار کې خو لیک دي خزي یعنی کولای شي سي خپل مشکلات یا مثال د خبرې په دفترو کې کار وکړي یا د باندې له کور راوځي کار وکړي مګر په اطرافو کې دا شی دونه مد نظر څوک نه نیسي یعنی خزي نه سوې کولای شي بیرون راوځي یا تنه راوځي مکتب ته لاړ شي ژوندۍ ته لاړ شي درس وایي انجونی دا شو زیاتره د لری نام نو لسوالوي کې ایست انجونو ژوندۍ نه ستاسو دوی درس پکې وایي د الکانو د ستنو د انجونو د نسته خزي ډیر ستونزې لري په لسوالوي کې
تاسو خارته دا ونه درلوده چې په خار کې خزو د فعالیت زمينه مساعده ده دغه د فعالیت زمينه خپل خزو ذاته مساعده کړي په ستونزو په ګاللو سره که دولت ورته هم زمينه مساعده کړي ته څو دوی پراخ فعالیت ولري ټولنه کې
خزم کوشش کوي چې بیرون راوځي کارو کې بل حکومت او دولت هم د زمينه ورته مساعده کړي په دې بلخ په ولایت کې خو یعنی امنیت سم ده جنجالونه کم دي یعنی امنیتي وضع سم ده نو دغه په خاطر باندې خزي کول چې په زدانه توګه باندې راوځي به د باندې دفترو کې کارو کې خپل مشکلات حل کړي بازار کې کم کار ولري نو د خپل ستونزې تری واندازي پر دوی خپل علي
ستاسو په نظر چې خزي دا ورته لري په بلخ ولایت کې د زمينه ورته مساعده چې خپل ستونزې حل کړي خو په کوم برخه کې د ډیری فعالیت لري ستاسو شخصي دید نه
ډیری خزي دي سي په یعنی په لاس په کار باندې اخته دي کلاس کار کوي د باندې راوځي په بازو ځایو کې کار کوي یا مثال د خبرې په کور کې کوي بیرونه راواسي خرڅوي یا وړي
لچنه
لاسي صنايع سره دوی ډیر د سرسي لري بل په دفترو کې کار کوي ریاستو کې کار کوي یعنی زیاتره په پولیسو کې دي زیاتره په دغه ټولو ځایو کې دوی سم لري کار کوي یعنی سل په سلو کې خزي کولای سم راوړیت کیا مدیریت ډیره ده د هغه سر ډیر له خزو سره دی په ارتباط کې دی په غوځایو کې ډیر دی یعنی مثال د خبرې په پولیسو کې ستا په اردو کې ستا په امنیت کې ستا زیاتره دفترو کې کار کوي ریاستو کې کار کوي نو که ریاستونه مدیریتونه نه ورکړم خو مقصد کار کوي په دغه دفترو کې کار کوي
وکیل صاحب تاسو وایئ چې ام د خون په صفات مو دنده ترسره کړی چې مقدس دنده ده تر دې د مخه په د ډاکټر په صفات هم دنده ترسره کړی خلکو ته او اوس مهال هم لوی مسولیت تاسو پر غاړه ده او وکیل یې د خلکو اساسې په ولایتي شورا کې د دوی ستونزو ته رسیدګي کوي تر دې مخه تاسو خپل فعالیت څومره د پام وړ دی تاسو ته د منلو وړ دی او ځان ته څنګه یو رهبر خطاب کوي
زه خو سل په سلو کې ځان کامیاب بولم یعنی هر مشکل سی د خلکو یعنی تری واندازي مورتل کړی دا یغه خبر سی تر دولت پر سی در رسیدو ولې سمره سوال دی یعنی بلنه مقامات ته مدې مشکل ویلې دا یعنی ډیر ستونزې دي سی مشکلات په ول سوالو کې سی دوی ماته ټلیفوني راته وای خپل مشکل راته وای سی هغه یعنی سی ازمو په صلاحيت باندې دی هغه مشکل متری واندازي ورتل کړی
بیا دا کراته وای چې ډیرای تاسو سپارښتنه وړاندې زاو وختنه خزو ته چلی
اول خو په خار کې مې او د ولسوالو ته مې یعنی ډیره توجه په خار کې خو خپل ماشاله مخزي روشن فکر دی په دې باندې د دوی سر خلاص ته سی باید خپل اولادونه ولېږي تعلیم ور باندې وکړي نو ولسوالو کې په کلو کې په دالری پردیو سیمو کې یا مثال د خبر سیا امنیتي وزینه د سم یعنی هغه پلرو هغه مند ته زما د وینا د سی باید خپل اولاد باندې تعلیم وکړي اول تعلیم یعنی خپل په زوی په لور باندې یعنی فرض د سیدی باید وکي وخت سیدی روشن فکر سول خپل مشکل به خپل مال ولای سي یعنی د سی منفي کارو ته دوی لاس نه چي سیدی روشن فکر یا تعلیم لري یا تعلیم کړی یا تعلیم کوي دوی منفي کارو ته لاس نه چي سیدی به یعنی نشو باندې اختصاصي مثال خبري نور غیره کارونه د سیدی شخه کارونه د سیدی وکي لوغه به دوی جلوګری وسی زما دا وینا د وخوند ورونه
بلر په تاسو مکه له هم په دوی ډول په سیمایز ډول په سنتي ډول خلق خپل د خوځو په وړاندې هغه پیښې چې رامنځته کېږي تاوتریخوالی چې رامنځته کېږي په وړاندې فیصله کوي. دغه فیصله تاسو د منلو وړ ده که نه؟
دا خو صحیح ده چې سم قضاوت وکړي، خو صحیح ده د یو ښځې په باره کې، او که سم قضاوت یعنی اسلامي په داخل د چوکاټ د اسلام کې دوی قضاوت وکړي، خو هغه د منلو وړ ده. او که داسې داسې قضاوت وکړي چې دوی خپل خود سرانه سنګسار کې مثال د خبرې دوی خود سرانه د دوی پزه پرې کړي، مثال د خبرې غوږ پرې کړي، یا آزادی بدن قطع کی، نو دا زه د اسلام لارې زه دا یعنی معقوله لار نه بولم. باید دوی وغه مرجو ته ولاړ شي، مراجعه وکړي، شورای ولایتي ته یا قضا ته یا څارندوالي ته یا نور مقاماتو ته دوی باید دا اطلاع ورکړي چې دا رقم قضیه ده زموږ په منطقه کې. داسې چې دوی خودسرانه تصمیم نیسي، دا زه په اسلام کې هم دا نه دي راغلي چې خودسرانه تصمیم باید څوک ونیسي.
کور موادان د حضور څخه مننه.
ستاسو هم ډېره ډېره مننه چې ماته مو وخت راکړست.
شیبوکی
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننی ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. آیا د حجره دیرې یا ملمزای له ارزښت خبر یاست؟
حجره په افغانستان کې یو ډیر مهم ملی فرهنګي او سیاسي ځای دی.
په دوه هیوادو کې مختلف ټولنې ملي دي، مختلف فرهنګونه او ملتونه، خو ما د افغانستان غوندې میلمه پالنه په هیڅ هیواد کې ونه کتله.
خو لیکن زموږ پښتانه لومړنی قدم یا هغه لومړنی د زده کړې مرکز چې کوم دی هغه حجره ده.
نن د خپلې اوسیدنې چاپیریال ته نږدې د یو داسې سیاسي فرهنګي او ټولنیز ځای په اړه غږیږو چې موږ ته ډیر نږدې او مهم دی، خو کله مو هم د دغه ځای په اړه فکر نه دی کړی. کله پکې شخړې خلاصوو او کله پکې خنداوي کوو، هو کله فضا د منګي او رباب په زړه وړونکو نغمو راښکلي کوو، او کله پکې د زړونو غوټې سپړو.
بیا د خوب زړونو ټکور دی په حجره کې، بیا د خوب زړونو ټکور دی په حجره کې، داسې ګرم ټنګ ټکور دی په حجره کې، داسې ګرم ټنګ ټکور دی.
نننی خبرونه مو د حجره فرهنګي سیاسي او ټولنیز ارزښت ځانګړي کړي. راځي وګمې رشیدی ته غوښ شو.
قدر منو اوریدونکو، حجره چې د میلمستون، میلمځای، میلمکور، دیره، بیټک او په یو شمېر نورو نومونه یادیږي، هغه ځای ته وایي چې د میلمنو لپاره ځانګړي شوي وي. خو په افغاني ټولنه کې حجره بیا ډیره مشهوره کلمه ده چې په عربي کې معنا کوټه ده. په جوماتونو کې به د طالبانو لپاره د اوسېدو خونو ته حجره ویل کېده. له ډېرو پخوا راهیسې آریایانو په خپلو کورونو کې یو ځانګړی ځای د حجرې په نوم یادوه چې په دغه ځای کې به میلمانه کېناستل. داسې هم نه وه چې یوازې میلمانه به پکې ناست وو، بلکې له دغه ځای څخه یې د سیاسي، فرهنګي او ټولنیز جرګه ځای په توګه کار اخیسته. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سرڅېړونکی محمد شریف زدران د حجرې د ارزښت په اړه وایي.
حجره په افغانستان کې یو ډیر مهم ملی فرهنګي او سیاسي ځای دی، په دې معنی چې حجره نه یوازې د میلمنو لپاره په کار وړل کېږي، له بهر نه میلمانه چې راځي هلته نارینه پکې کینوي، بلکې حجره د تصمیمونو ځای دی. د کورنیو مشران په حجره کې د بېلابېلو سیاسي، ملي او سیمه ییزو مسلو په باب هلته تصمیم نیسي، او هلته مشران سره راټولیږي او کینی او خپلې مشترکې فیصلې کوي. نو په دې اساس باندې حجرا ډېر لرغونی تاریخ لري په افغانانو کې، په ټولو افغانانو کې د حجرې جوړول د کور ترڅنګ او یا د کور په منځ کې او یا د لوی کاله د چار دیوالۍ په منځ کې حجرا د جالا کوټې او تاک په توګه باندې د میلمنو لپاره جوړیږي.
ښاغلی زدران د صفویانو د دورې یادونه کوي او وایي چې د دغه نظام په ړنګولو کې هم حجرې د یو سیاسي او ټولنیز مرکز حیثیت غوره کړی دی.
صفویانو په وخت کې کله چې د افغانستان جنوب غرب سیمې د صفویانو تر تسلط لاندې وې، نو هغه مهال میرویس نیکه چې د قام یو ډېر ملي مشر و، هغه د وطن د ازادۍ لپاره کله چې مبارزه پیل کړه هغه علنن فعالیت نشو کولای. بیا نو هغه مجبور و چې د خپلو ګاونډیانو په خپله حجره د ګاونډیانو او د پښتنو په حجرو کې مشران سره راټول کړي او هغوی خپل تصمیمونه ونیسي. چې یو ښه مثال یې دا دی چې د کوکران او د منجا جرګې هم د پښتنو په حجرو کې په اصطلاح جوړ شوې او د ملي قیام تصمیم ونیو او بالاخره ګورګین چې د صفویانو حاکم و په کندهار کې هغه ووژه او په کندهار کې یو ملي حکومت تشکیل کړ.
د نوموړي په خبره هغه خلک چې ډېر ځمکه ولري هغوی پراخې حجرې جوړوي او کوم چې د ځمکو له کمښت سره مخ وي یوازې یوه کوټه د حجرې په نوم جوړوي. داسې هم نه ده چې په حجرو کې یوازې د سیاسي مسایلو په باب تصمیم نیول کیږي، بلکې په حجرو کې نوري فرهنګي، ټولنیز او مذهبي پریکړې هم کیږي. بیا هم سر څیړونکی محمد شریف زدران:
د جلې د غختلو لپاره رویباران راشي یا د سپینګیرو جرګه راشي، معمولا قانون داسې دی چې خزه او سپینګیری ټول یو ځای راځي، خزه کورته داخلي کی ولی سپینګیری په اجرا کې کینی او په اجرا کې بیا د جلې په باب خپل غوښتنه وړاندې کوي او وایي چې مونږ د دې لپاره راغلي یو چې تاسو سره دوستي وکړو او تاسو په پیسلا دغه جلې چې تاسو لور کیږي یا خور کیږي دا زمونږ پلان کې ځوان ته کا راکی او لمک سره دوستی وکي. یعنی حتی د واده په باب تصمیم هم په اجرا کې نیول کیږي. حتی د کور مشران په اجرا کې له ښځو نه جالا اقتصادي مسایل، مشکلات او ستونزې حتی په اجرا کې جالا بررسي کوي، ځکه نارینه کار کوي، پیسې کورته راوړي، پیسلا ټول اقتصادي مسایل په نارینه پورې رابطه پیدا کوي. بینان کله چې د حسابې وخت را ورسیږي نو نارینه ځي په حجرا کې کینی، جلا کینی د دې لپاره چې ماشومان مزاحمت ونه کړي، د دې لپاره چې ښځه په دې مسایلو باندې خبرې نه وي. بیا نو په حجرا کې پیسلا د خپلې پانګې او د رایې په باب باندې دوی په خپلو منځو کې سره کینی حسابې کوي.
ښاغلی زدران زیاتوي چې په پښتني سیمه کې خوشبخته سړی هغه دی چې پراخه حجره ولري او د حجرې د چلښت لپاره ښه زمینه سازي وکړي. د حجرې لرل په خپله د میلمه پالنې یوه ځانګړې نښه ده. دینی عالم نورالله کوثر د افغاني ټولنې او یو شمیر نورو ټولنو ښکاره توپیر حجره په ګوته کوي. نوموړی د حجرې په دیني ارزښت هم راته غږېدلی:
موږ په خپل دودیز لحاظ سره موږ یو غله رو په نوم د حجرې یا بیټک یا دا رقم مهمان خانه یا حجره او دیره په نور ملتونو کې به هم شاید وي، خو زموږ ملت په دې کې داسې یو کتازی لري او یو ځانګړتیاوې دا لري چې هر انسان که په کور کې ډوډۍ وي که نه وي، خو یو تلاش د دې کوي چې یو حجره ولري. دا د میلمه پالنې او د میلمستیا یو خاص ځانګړی دود چې افغانان لري. د میلمه او میلمه پالنې دود په افغانستان کې په داسې توګه سره ده چې په ډېرو هېوادونو کې نه ده. ما تقریبا 20 هېواد لیدلی دي. په 20 هېوادو کې مختلف ټولنې لیدلې، مختلف فرهنګونه او ملتونه، خو ما د افغانستان غوندې میلمه پالنه په هیڅ هېواد کې ونه کتله. په اسلامي لحاظ سره هم داستان نبی علیه الصلاة والسلام هم داسې یو ځانګړی جای د میلمه لپاره درلوده. پیغمبر علیه السلام وایي: لا یؤمن احدکم حتی یکرم ضیفه. هغه سړی مؤمن مسلمان کېدلی نشي تر څو چې خپل میلمه ته ښه پالنه ونه کړي او د خپل میلمه سره ښه میلمه پالنه ونه کړي.
کله ناکله حجره د سور او ساس په رنګینیو کې ډوبیږي، ځوانان راټولیږي او په سندرو کې د خپل زړه غوټې سپړي. لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواکي پاړه وایي:
موږ اکثر شاعران لرو په کلو کې په پلرو پرتو سیمو کې هغه شاعران اکثر حجرو ته راغونډیږي او موږ په هفته کې یا په څو ورځو کې یو ځل مجلس جوړو او هغه مجلس داسې وي چې په هغې کې د دغه سیمې ځوانان د ښه آواز لرونکي یا هغه موږ چې ورته په انګلیسي کې چې ورته انسټرومنټ پلیئرز وایي هغه کسان چې مثلا د چا رباب زده وي د چا ستار زده وي د چا منګیز زده وي حتی بعضې خلک داسې دي چې هغوی سره د پښتنیزو لنډیو یوه کافي زیرمه موجوده وي موږ ټول په دغسې حجره کې سره راغونډیږو او مجلس کوو چې موږ دې ته د حجرې مجلس وایو.
د نوموړي په خبره چې په حجره کې اکثره وخت هغه جره ځوانان چې ودونه یې نوي کړي شپې تېروي. دا چې د ماشوم په روزنه کې د حجرې رول څه دی بیا هم سلیمان خپلواک ته غوږ کیږو.
هغه داسې که په نوره نړۍ کې موږ تاسې وګورو نو اکثر کله چې ماشومان رالویږي او داسې پنځو شپږو کالو ته رسیږي یا د هغې نه کم عمر کې بیا هغوی لیږي چې وړکتون ته لاړ شي، خو لیکن زموږ پښتانه لومړنی قدم یا هغه لومړنی د زده کړې مرکز چې کوم دی هغه حجره ده. اکثر دغه ماشومان چې دي زموږ حجرې ته راځي، په حجره کې ناسته ولاړه کوي او د ژوند هغه طور طریقې یا د ژوند د پرمختګ دپاره یا د ژوند د تیرولو دپاره کوم هغه کړنې چې دي هغه د خپلو مشرانو څخه په دغه حجره کې یادوي، ځکه زموږ مشران داسې مشران دي چې د هغوی هره خبره کره خبره ده او هره خبره په تاریخي لحاظ باندې او که همداشان په اجتماعي لحاظ باندې موږ وګورو ډېرې کره خبرې کوي چې دغه کره خبرې زموږ د ماشومانو په ژوند باندې او د هغوی په راتلونکي باندې یو لوی اثر جوړولی شي. نو دغلته حجره چې کومه ده دا یو مهم رول لري چې په دې کې زموږ ماشومان زده کړه کوي. زموږ د ماشومانو لومړنی د زده کړې مرکز چې کوم دی هغه د مور غېږه ده او دوهم د زده کړې لوی مرکز چې دی هغه حجره ده چې په حجره کې ډېر څه له خپلو مشرانو څخه زده کوي. په دغه پښتنو کې شجرې ډېرې مهمې دي، نو دغه شجرې چې کومې دي دا د پښتنیزې حجرې پورې تړاو لري، ځکه دلته مشران کښېني او مشرانو ته دغه شجرې معلومې دي او دغه خپلو ځوانانو ته یې وایي چې تاسې فلان بن فلان بن فلان بن فلان او تر اخره حده پورې چې د دوی آبا و اجدادی هغې پورې ورته رسېږي.
ښاغلی خپلواک د پښتو شفاهي ادبیاتو په راپاتې کېدا کې د حجرې رول رغنده ګڼي او وایي
په پښتو ادبیاتو کې ډېر حجره چې دی یو مهم رول لري. که چیرې موږ او تاسې فکر وکړو بیا په ځانګړې توګه باندې شفاهي ادبیات چې دي د هغې لوی مرکز هغه حجره ده، ځکه د شفاهي ادبیاتو په لیکلي بڼه باندې څه موجود نه وي، نو همدغه حجرې دي چې له یوه څخه بل ته له بل څخه بل ته له یوه نه یوې سینې ته انتقالیږي، په حجره کې له بل نه بلې سینې ته انتقالیږي. او دغه دی تاسې ګورئ چې په سوونه کاله وشول چې پښتو شفاهي ادبیات تر اوسه ته ژوندي دي. زالزر شو، رستم پهلوان شو، کیکیاویز شو، یما شو، جم چې دوی نوم بل نومې جم جمشید دی، همدغې نه علاوه سهاک شو، دغه ټول هغه شفاهي تاریخ دی.
حجرې یا دیرې کومې اسانتیاوې رامنځته کړي؟ د ښارونو او کلیو حجرې څه توپیرونه لري؟ دا پوښتنې به د علومو اکاډمي غړی څېړنپوه نجیب الله آریوبی راته ځواب کړي.
د ډېر زیات سهولت دی، ولې هغه بیګانه وي، ښځې نه شي کولی خپل کاروبار وکړي که بیټه کې بیا وي، کولی شي هر شی په سمه توګه ورته برابر کړي او هغه اړتیاوې پوره شي. اطرافي بیوټیکونه خو طبعا دومره عصري نه وي، توشک و پردې او د شیان کلري حتی رنګونه هم سره ورته نه وي، مګر کابل کې بیا نو بیوټیکونه د خپل کور نه هغه بیوټیک منظم صحیح جوړوي، یا وطني قالنی وي یا خارجي قالنی ورکې پرچوي، خپل کوټونه چې ورکې اوسې هغه نه بیوټیک منظم جوړوي.
ښاغلی آریوبی وایي چې د پخوا په پرتله اوس په کلیو او بانډو کې د حجرې مجلسونه د ناامنۍ له امله راکم شوي دي.
خوږو اوریدونکو، د حجرې په مجلسونو که نوې ټکنالوژۍ اغیز ښیندلی، خو تر ټولو بد اغیز چې د حجرې مجلسونه او ناستې را کمرنګه کړي هغه جنگ دی. د امن د راتګ په هیله نننۍ خپرونه پای ته رسوو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 441، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
راغم خوږیږي داستا پتلو منی چی کورم کله چم خوږیږي آواز زنایم چی چم خوږیږي